یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. د غرمنی خبری خبرونه ته موزن ریاس نوری هر کلای کوم. په پایل کې لاند خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې د پکتیکا او خوست ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې ښځې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. WHO په یو بیان کې ویلي چې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې ستونزو ته په کتو ډېرو امکاناتو ته اړتیا ده چې د ښځو، ماشومانو او نورو زیانګالو ډلو روغتیایي اړتیاوې پوره شي. د روغتیا نړیوال سازمان د ځینو خنډونو لکه د غرنیو سیمو لرېوالی، د خرابو سړکونو او نورو کلتوري او ټولنیزو اقتصادي خنډونو تر څنګ د ټرانسپورټ په برخه کې د مالي سرچینو د کموالي یادونه هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې او چا د افغانستان د زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د 110 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. او چا په یو ټویټ کې ویلي چې دغه پیسې له هغو 322,000 کسانو سره د مرستې لپاره غواړي چې په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې زلزلې په ځپل شوو سیمو کې اوسي او زیانګالې دي. او چا په یوه بل ټویټ کې د زلزله ځپلو سیمو د رغولو له چارو سره د استرالیا د حکومت 1 میلیون ډالرو مرستې خبر هم ورکړی او ویلي دي چې پر دې سربېره استرالیا د 2021 کال رئیس افغانستان سره د 140 میلیون ډالرو مرسته کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به له افغانستان سره د یو ټول شمول او پراخ بنسټه حکومت په جوړولو کې رول لوبولو او مرستې ته دوام ورکړي. د چینایي رسنیو د راپور له مخې وانګي دا خبرې پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. وانګي همداراز ویلي دي چې چین به د ملګرو ملتونو او د شانګهای د همکاري سازمان په څیر په نړیوالو ډګرونو کې هم د افغانستان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. چین پر روانه اونۍ کې د افغانستان د وروستۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره د 1.5 میلیون ډالرو بسپنه اعلان کړې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي چې د چین دغه مرستې نن سهار په 2 الوتکو کې کابل ته راورسېدې. د چینایي رسنیو د راپور له مخې وانګي دغه راز له متقي سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې له افغان زلزله ځپلو سره د چین د مرستو د دوام خبر هم ورکړی دی. د اوکراین په مرکزی ښار کریمینچوک کې د خرڅلاو پر یوه ګڼه ګوڼې مرکز دی. روسیې د یوه توغندي برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1300 او د ټپیانو شاوخوا 600 ته رسېدلی دی. د کریمینچوک والي د مترو لونین نن د دغه برید د تلفاتو نوې شمیرې وروسته له هغې اعلان کړ چې ټوله تېره شپه د ژغورنې او پاکرۍ عملیاتو دوام وکړ. هغه ویلي د توغندي برید په نتیجه کې د خرڅلاو دغه مرکز بشپړ ویجال شوی دی. د هغه په خبره 16 تنه تر اوسه تری تم دي. چارواکو ویلي چې د برید په وخت د دغه مرکز په دننه کې له زرو زیات کسانو. د ناتو د غړو هیوادونو مشران نن ناوخته د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې په هغه غونډه کې راټولیږي چې په وروستیو 2 کلونو کې به د دې ټلوالې تر ټولو مهمه غونډه وي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون وویل چې په دې 3 ورځنۍ سرمشریزه کې د اوکراین لپاره د ډاډمنو مخابراتو، د ډرون ضد سیسټمونو او تیلو په څیر په بیلابیلو برخو کې د مرستو پر یوې نوې بستې هم موافقه وشي. تمه ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي به هم دې سرمشریزې ته وینا وکړي. ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکام کار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله اغېزمن شوي ښځې او نجونو روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دا چې د پکتیکا زلزله ځپلي څه ډول روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري د دې ولایت د روغتیا له رئیس سره به وغږیږو. د لویدیز نورستان د دواب او نورګرام ولسوالیو د 2 کلو تر منځ د ځنګله او ځمکې پر سر جګړه پای ته رسېدلې ده. د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د 3 ولایتونو ترمنځ د 6 سانګې وهونکو لوبډلو ترمنځ د سانګې وهنې سیالۍ ترسره شوه. د دغې لوبې تنظیمونکي غواړي دغه لرغونې لوبې په ټول افغانستان کې سرتاسري شي.
دا لوبا باید موږ د افغانستان خلک مخته یوسو او دغه موږ بنمنلي لکه څنګه چې په بنمنلي لوبو کې
د خبرونه دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو د طالبانو لخوا د دینی عالمانو پر یوې غونډې څرخي.
مونږ په دې مطمئن یو چې طالبان بستر لوی جرګې ته هم منتج سي او د دې لپاره د افغان ملت باید طالبانو باندې فشار وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله اغیزمن شوي ښځې او نجونو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې پرون خبر کړی ویلي په زلزله ځپلو سیمو کې لا هم د خلکو روغتیا ته د پاملرنې په برخه کې ډیرو سرچینو ته اړتیا ده. خراب سړکونه له روغتیایي مرکزونو د خلکو د لرې واټن او کلتوري او اقتصادي محدودیتونه هغه خنډونه دي چې د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنې وړ مسایل بولي. نور به خپل خبري واورو.
په پکتیکا او خوست کې لنګدې یوې ونی ورسله هم ځانمن روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې ډېری نیمګړتیاوې لري. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې چې پرونی خبر کړل کړي هلته ماشومان انجونی او خزي لا هم بشپړو روغتیایي اسانتیاو ته کافی لاسرسي نه لري. د دبليو ایچ او لقوله لا ډېر سرچینو ته اړتیا ده چې د ځانمن روغتیا ته پوره پام وشي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روغتیایي مرکزونو د خلکو لريواله د زلزلې له امله ویجاړ شوي سړکونه کلتوري او اقتصادي محدودیتونه او مالی ستونزې هغه لاملونه دي چې هر اړخیزه روغتیایي خدماتو ته د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو انجون او خزو لاسرسي محدود او لننګونو سره مخ کړل. دا سازمان د بیلګې په ډول لیکي د پکتیکا ولایت ګیان ولسوالي له مرکز څلور ساعت لري ده او ټرافیکي ګڼي ګڼي سروي رہی لار هم چندان جوړ نه ده. همدا ډول د خوست پسپيري ولسوالي کې هم سړکونه خراب شوي چې خلک د ناروغانو د لیک په برخه کې رسونځو سره مخ کړي. تر خوای د مخابرت شبکو فعالیت هم لکار لیدل چې ناروغ لرونکو ته لوی سرخوګې جوړ کړه ده. په پکتیکا او خوست کې د روغتیا په برخه کې یو تر ټولو لوی ستونزه خزینه ډاکټران دي چې کم او ان نشټونی لورای محسوسيږي. د سیمې خلک هم همدا خبره کوي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې د هر ډول احتمالي ناروغیو لکه ملاریا، کولرا او نورو د زیاتېدو په اړه اندېښنه خود لري او زیاتوي. خلک پاکې اوبه، سرپناه او نور لوجستیکي وسایل نه لري او دا کولای شي چې هلته ساري ناروغي لا زیات شي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله د مړو او ټپیانو شمېرې هم خبرې کړي ولې کې تر اوسه یو زر شپږ دشتن مړینه او 2909 ټپي کېدل ثبت کړي. تر خوای په دې زلزله کې 4500 کورونه بشپړ یا هم په جزوي ډول نړیدلې دي. د دې وړاندې د طالبانو په هوته درسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي وو پکتیکا خوست او ننګرهار کې د شوې زلزلې له امله لږ تر لږه 1500 تنه مړ شوي او زرګونه کورونه نړیدلې دي. هاخوا په سیمه خلک مانی چې نن سهار نږدې 3 بجې د پکتیکا پورګون او غیان ولسوالیو کې بیا هم زلزلہ شوی. خلای د زیانونو پاړه کره معلومات نشته.
لخ بل خبريال نه مننه د پکتیکا د عام روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت هم را سره وصل دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خراغ لاست.
السلام علیکم. سلام او احترام تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO اندېښنه ښودلې ده چې په سیمه کې زلزله ځپلي سم روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. زلزله ځپلي څه ډول روغتیایي عاجلو خدماتو ته اړتیا لري؟
زه باید وایم چې WHO چې کوم اندېښنې ښودلې دي تر یو حده په ځای دي. هم په بعضو برخو کې مغد دما نظر وسره موافق نه دغه دا چې عملاً د مونږ په غیان ولسوالۍ کې شپاړس ټیمونه یواسي شي شپخانه یو شي مرکز یا شي کم فعالیت کوي. هلته قبیل بل نمونه درته اخلم چې څوک څوک دي نو دا به هغه وخت به جاتو نشي. او په برمل کې چې دا څلور ټیمونه هلته فعالیت لري و یو شی چې مشکل دا وغه دا چې مونږ په یو برخه کې له مشکل سره مخامخ چې د زلزلې وروسته خلکو ته رواني تکلیف ډیر پیدا شوی ده او د رواني متخصصینو په برخه کې لکه په کافي اندازه ټیمونه نه لرو چې د خلکو درملنه وکړي. او بل لکه تاسو مخکې ویلې یقینا الته د جغرافیه دومره مغلق او پیچیده ده چې لارې خرابې دي، رسیدګي نه کیږي، کلی لري دي. نو په دغه وجه یو څه مشکلات ستاسو خو کچیر تر اوسه دي ته چې صحیح خدمات الته په یو کم کې راټول او موجود دي په کافي اندازه دي. خو کله ته په وخت رسیدګي د لارو د خرابوالي لامل چې لارې خامې دي دغه مشکلاتو سره موږ مواجه یو او دغه د موږ په خدماتو کې ځان لوخن را مانته کوي. او نوې خبره چې زه باید درته وکم چې پرون زه خپل سیمه ته تللی وم، ومې کتل چې د ژغورنې په عملیاتو کې خو موږ یو انسانان چې ټپیان او شهیدان دا راویستلي، کوم څاروي چې په کورونو کې له خاورو لاندې دي ساحې تعفن کړی ده، اوس د دې لپاره موږ تخنیکي او مرستې ته لرو. دا ډېره مهمه مسله ده. او بل مې چې مخکې عرض وکړو، رواني امراضو د مخنیوي یا د رواني امراضو لپاره متخصصینو ته اړتیا لرو. بله مهمه مسله هغه دا چې که چېرته وکولی شو چې نړیواله ټولنه موږ سره د هلیکوپټرو داسې مرسته وکړي چې دا جغرافیه په موټر کې امبولانس له یوې ساحې بلې ساحې ته په ساعتونو مزل د په همدغه یو موقعیت کې، ځکه په مابین کې غرونه دي او لارې لارې اوږدې دي او خامې دي، امبولانس نشي کولی چې په 2 ساعتو 3 ساعتو کې یو مریض صحیح مرکز ته رانقل کړي. دغه مشکلات موږ لرو. دغه د تعفن مسله چې د پرون چې ما ولیدله، دا د نور املازو لپاره زمینه برابروي.
ډاکټر صاحب، تاسو چې د پکتیکا د عامه روغتیا رئیس یاست، لکه چې زلزله وشوله تاسو له همدغه نړیوالو سازمانونو په تیر بیا د روغتیا نړیوال سازمان څخه د مرستې غوښتنه ونه کړه؟ عاجل مرستو
ووم کړل، بالکل
مرسته درته
ورسېدل، خو په اول ورځ راته ونه رسېدل، دوهم ورځ په نیمایي کې راته مرسته ورسېدل، او د اول ورځ 12 ساعته ټول د نجات عملیات د افغانستان اسلامي امارت او د سیاحت عامه وزارت او نور نظامی ارګانونو دا خصوصي کور په خپل تر سره کړل.
تاسو ویل چې ګیانې ولسوالۍ ته مهم تیمونه استولې دي روغتیا او هلته فعال دي، خرنه کې وضعیت څه ډول دی؟ آیا امکانات نسبت نورو ځایونو ته ښه دي؟
او الحمدلله خرنه کې کوم مشکلات نشته، دلته مرکز ده او دلته اشترستګي کېدای شي.
سخت ناروغان خرنه کې روغتون ته انتقال شوي دي، هغه امکانات تاسو ته کافي لري؟
او الحمدلله مونږ چې هغه ناروغان چې مونږ ولایتي روغتون لري، په کومه طامغه سویا رو ناروغان مونږ په ولایتي روغتون کې ساتلي، او د کومو د علاج وسایل او اسباب چې دلته نو هغه د غزنی حوزوي روغتون ته لګلي او یام د ګردیز حوزوي روغتون ته لګلي دي. او بل هغه سخت مریضان چې هغه په هلیکوپټر کې ګردیز او کابل ته نقل کړي.
ډاکټر صاحب، اسمه تاسو نن سهار ویل چې په سیمه کې لزلزلې ورسته ټکانونه احساس شوي، چې د زلزلې نوم ورنکو تر اوسه پورې نه ده ثبت شوی چې د 2 درجه وخو ټکانون تر اوسه پورې محسوسېږي. آیا دې هم ټکانونو هم د خلکو پر روان باندې بد وضعیت تاثیر کړی دی؟
زه چې نن د سهار د 4 بجو د زلزلې په حق له قدرتو وایم، ما چې سیمه معلومات ترلاسه کړل له خپل همکارانو نه چې دا زلزلې لټکان نه دومره یو وحشتناک غږ درلود چې حتی خلک دومره بغنولي ویرولې دي چې د خلکو پر روان او روح باندې ډیر تاثیر کړی دی. زه اوس یو خبره بل کول غواړم چې هغه تاسو ته ذکر کوم. زه په خپل په دې عقیده یم چې دا پس لرزه نه ده، دا مستقل او علایده قانون پس لرزه کو تغیر ساتو پوری دا مستقل ته قانون دی. او د دغه زلزلې شدانم څه وي ده، موږ شو کتل مرکز په سرحد کې د پاکستان سره په سرحد کې، او اوس صحیح نمبر شکویر څو نو 4.2 و او رختار په مې هغه باندې کو
دسه یو ځانونو راپورنه متره سکړي
کته یو ورس کوم دی امده د دلاک ورته دی امده جغرافیه دی ګیان او امر جغرافیه دی دنګر لګر دی برمل کورول دی امده مشخصه جغرافیه کې راغله ده. نو وس د ما یو ورس دا چې تشویش دا چې باید د منطقې ته یو جیولوجیکی سروې لپاره تخنیکی سروې لپاره موږ یو کولرو دی برخې کمنداري ته ضرورت لرو چې څنګه دوامدار هر ورځ د شتګرامن تکي زلزلہ
کور ودان. مننه د پکتیکا د عامه روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمتو چې پس مکه د زلزله زپلو ته د روغتیایي خدماتو د امکاناتو په باب نور معلومات را سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د لویدیز نورستان د دوه باور نورګرام ولسوالۍ د دوه کلو ترمنز چې د زنګلاوز مکه پر سر خبره وسلوالې جګړې تر رسیدلې و د قومي مشرانو او دینی عالمانو په هڅو د دوی ترمنز اور بند شوې دی. نور په دې رپورت کې
د دواب او نورګرام ولسوالۍ د دوه کلیو په جګل او مساوي ترمنز هر کال د ځنګل او ځمکې پر سر سوک سپیړه کیږي، خو سږ کال خبره د وسلو راخستلو او د یو بل خلاف سنگرونو نیولو ته ورسېده. د قومي مشرانو په وینا دواړو لوریو پر یو بل ډزې هم کړې وي، خو د دوی د یوې اونې هڅو په پایله کې ټول کسان له سنگرونو راکوشل او دوه میاشتې اور بند وشو. د نورستان قومي مشر او په ولسی جرګه کې د یاد ولایت پوخانی استازي حاجی داد محمد خان ازادي راډیو ته وویل
یو غر بلګر تا دښو یو څو راکټ او پیکاس چلولې او بیا هم چا باندې لګېدلې نو یو څنګه پرباشه بل څنګه پرباشه هو خلکو خبر او منه دی دوه درې سوه خلکو ټول مې کتا کړ خپل خپل کورونه ته ولېږل شپېته پنځوس او اتیا پورې داسې منه کېدل دوه طرف ته الله خیر او خیریت وکړه.
د هغه په خبره چې په دغه هڅو کې ورسره 50 تنه ملګری وو چې پکې دینی عالمان، قومي مشران او ځوانان شامل وو. د قومي مشرانو په خبره چې په لویدیز، ختیز او مرکزی نورستان کې داسې ډېر خپل منځي شخړې او دښمنۍ شته چې هر کال پکې د یو شمیر کسانو وینې تویږي او حل کول اړین دي، نو حکومت ته پکار دي چې د خیر په دې کار کې د دوی ملاتړ وکړي. په نورستان کې طالب چارواکي هم وایي دوی هڅې پیل کړي چې په ټول ولایت کې په بیلابیلو موضوعګانو شته دښمنۍ، بدبینۍ او خصومتونه له منځه یوسي.
او اوسمه یو نړیواله موضوع د اوکران په مرکزی ښار کریمنچوک کې د روسي د راکټي برید له کبله د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د اوکران ولسمشر له دې برید وروسته په یوه وینا کې روسیه د نړۍ تر ټولو لویه تروریستي ډله وبلله. نور بل احمد تکله وورو.
اوکراینی چارواکي وایي چې د مرکزی ښار کریمنچوک پر یو سوداګریز مرکز د روسیې د توغندوی برید د قربانیانو شمیر لک تر لګه 300 ته لوړ شوی دی. په دې پیښه کې لږ شپېتو تنو زیات نور هم ټپیان شوي دي. د دې سیمې والي د میترو لونین نن پر خپله ټلګرام پاڼه د قربانیانو په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړ. هغه همدارز لیکلی چې شپږ دېرش تنه نور کسان لا هم تری تم دي. لونین ویلي د روسیې توغندوی برید سوداګریز مرکز ګرڅره ویجاړ کړی دی. د اوکراینی چارواکو په وینا هغه مهال چې په دې سوداګریز مرکز برید کېده له زرو زیات کسان هلته وو. د اوکراین د دفاع وزارت چارواکو ویلي دي چې دا توغندی د روسیې د ټي یو 22 ډوله سیستم په وسیله توغول شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا په یو ویډیوي پیغام کې روسیا د نړۍ تر ټولو ستره تروریستي ډله وبلله. زلنسکي د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له روسیې څخه صادرات تحریم کړي. هغه ویل نړیوال باید پوه شي چې له روسیې د تیلو پیرل، د روسیې له بانکونو سره راکړه ورکړه او د روسیې حکومت ته د مالیه ورکول یو تروریستي سازمان ته د پیسو د ورکولو معنی لري. روسیه د اوکراین پر دوهم خار خارکیف هم د توغندیو او توپونو حمله کړې دي. د خارکیف والی وایي په دې ترڅ کې د استوګنې د اپارتمانونو یو بلاک او یو خوانځای په نښه شوی دي. د والی په وینا په دې حملو کې 15 کسان وژل شوي او د ماشومانو په ګډون 22 تنه نور ټپیان دي. د روسیې پاوځ همداراز د دونباس سیمې پر لسیچانسک خار هم توغندوی حمله کړې او د دې سیمې د پوځي ادارې مشر سرهی هایدای ویلي چې دا ښار لا هم د اوکراینی ځواکونو په ولکه کې دی، خو هایدای زیاتوي چې امکان لري دا ښار سقوط وکړي ځکه روسانو هلته خورا لوی ځواک ځای پر ځای کړی دی. د برتانیا د دفاع وزارت نن په خپل ورځنی استخباراتي راپور کې وویل اوکراینی ځواکونو وروسته له دې چې د سیویرو دونیتسک مرکزی روسانو ته پرېښود د لسیچانسک په لوړو کې خپل سنگرونه ټینګ کړي دي.
ازادي راډیو او ریاو سم پام وکړی اقتصادي خبرونه ته.
له افغانستان سره د هند له 50,000 ټنه مرسته شوی غنمو څخه تر اوسه څه باندې 1,500 ټنه افغانستان ته انتقال شوی. د هند خوړو او درملو وزارت اعلان کړی چې له هند څخه بهر د غنمو پر صادراتو له بندي سره سره نوی دیلی به افغانستان ته د مرسته شوی غنمو د لیک لړۍ روانه وساتي. هند په 2021 میلادي کال کې اعلان وکړ چې له افغانستان سره د 50,000 ټنه غنمو مرسته کوي، خو د پاکستان له لارې د غنمو د لیک پر سر د اسلام آباد او نوې دیلی ترمنځ د نظر اختلاف له امله افغانستان ته د یادو مرسته شویو غنمو د لیک لړۍ له څو میاشتنی ځنډ وروسته د روان میلادي کال په لومړیو کې پیل شوه. اوس د هند خوړو او درملو وزارت اعلان کړی چې لږمنه شویو 50,000 ټنه غنمو څخه تر اوسه 3,000 ټنه افغانستان ته لیږدول شوي. په داسې حال کې چې لوی اختر ته نږدې دوه اونۍ پاتې دي، د طالبانو حکومت له لوري د دولتي ادارو ځینې تنقیص شوي کارکوونکي وایي تر اوسه وزګار او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې احمدشاه او سید جعفر ازادۍ راډیو ته وویل وړاندې له دې په دولتي ادارو کې په کار کولو سره د خپلو کورنیو مالي لګښتونه ورکول، خو سږ کال چې له دندې شړل شوي نه خوراکي توکي لري او نه یې هم اختر ته تیاری کړی. د دولت د کارکوونکي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له دندو شړل شوي. دا په داسې حال کې دی چې تازه د طالبانو حکومت مالی وزارت اعلان کړی چې د لوی اختر له رارسېدو مخکې به د دولتي ادارو کارکوونکو ته د سرطان میاشتې معاش ورکړي. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 کوله، یو یورو 93 افغانۍ او 90 کوله، یو انګلیسي پاوند 108 افغانۍ او 70 کوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 60 کوله، زر هندۍ کلداري 1055 افغانۍ، زر پاکستانۍ کلداري 440 افغانۍ او زر ایراني تومان 2 افغانۍ او 60 کوله.
لخبرونو ور اخوا
په دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. نړیوالو ورځپاڼو هم ډیر پام د افغانستان زلزله ځپلو ته اړولې. احمد تکل ته بغوښ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل وروستۍ غنه کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیرې اونۍ د زلزله په اړه یو مطلب خبر کړی. ورسپانه د پکتیکا لګایانې ولسوالۍ څخه د خپل راپور په عنوان کې د یو مصیبت ځپلې دا وینا راخیستې ده چې وایي موږ هیڅ نه لرو. په راپور کې د ګایانې د اوسیدونکو کیسې راغلي چې یوه د 28 کلن عبدالقدیر کیسه ده. ورسپانه لیکي نوموړي سهار لمانځه مهال د خپل ویجاړ کور کنډوالې ته سر ورښکاره کړ څو د لرګیو او خاورو له منځه د اوړو بوجۍ راوباسي. رسپانلی کې لنجد یو کل رئیس چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی د هیواد په اقتصادي بحران کې راګیر دی او کلیوال نور نو حتی د سوانګ لرګي چې عبدالقدیر به هر ورځ ټولول او په څو ډالرو به پلورل نشي پیرلی. رسپانلی کې په داسې یو حالت کې چې نوموړی د کلی له دوکانونو 15 لک افغانۍ پور وړی دی او هغوی هم نور د ته پور نه ورکوي او بل خو د خوراکي موادو به په بازار کې دوه چنده شوي. د چهارشنبه پورت ناڅاپه د کلی شاوخوا غرونه وخوځیدل، د عبدالقدیر د کور دیوالونه راپرې وتل او د کورنۍ شپږ غړي ووژل. نوموړي د نیویارک ټایمز خبریال ته ویلي چې دا کور د یوازینۍ سرمایه و چې له هم ورسره وه، خو اوس نه څوک پور ورکوي، نه د پیسو د ګټلو لاره شته او نه د کور د بیا رغولو وس لري. ورسپانه لیکي چې د ګایانې خلک د افغانستان له ډیرو بېوزلو وګړو څخه دي او د امریکا د پوځي حضور ګټه هم دوی ته ونه رسېده. نیویارک ټایمز لیکي چې د دې ځای اوسیدونکي یوازې د منی په موسم کې د ځنغوزو او لرګیو د ټولولو او خرڅلاو له لارې یو څه پیسې ګټي او لاس او خوله ژوند تیروي. له کالیفورنیا خبریدونکي د اسرائیل یوشت سیپنوم آنلاین خبرونه د افغانستان له زلزله ځپلو سره د یوې اسرائیلي خیریه ټولنې د مرستې خبر ورکړی. خبرونه لیکي اسرائیلي خیریه ټولنې اسرا ایډ د افغانستان په ختیځ کې د تیرې اونۍ د زلزلې له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره د بسپنې راټولولو کمپاین پیل کړی او غواړي له سیمه ایزو شریکانو سره په ګډه د متضررو خلکو اړتیاوې وڅېړي او د پانسمان وسایل لکه بنداژ، د خونریزۍ د مخنیوي خاص ټوکر، د سیروم ستنې، د زخم د ګنډلو وسایل، انټي بیوتیک او د درد ضد ټابلیټ واستوي. خبرونه د اسرائیل د اجرایه رئیس یوتمن پولیزر له قوله لیکي چې وایي د دوی مؤسسه ژمنه ده چې د ټولې نړۍ په کچه د بشري بحرانونو پر مهال مرسته وکړي او د پیښو له متضررو خلکو سره دوامدار اړیکې وساتي. افغانستان له اسرائیل سره د تاریخ په اوږدو کې ډیپلوماتیک اړیکې نه درلودل، خو که د دې اسرائیلي ټولنې مرسته افغانستان ته ورسیږي دا به لومړی ځل وي چې افغانان د یوې اسرائیلي ټولنې له مستقیمو مرستو ګټه اخلي.
تیر ورځ غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې دریو غزنی، پکتیا او پکتیکا ولایتونو د شپږو سانګې وهونکو لوبډلو ترمنځ سانګې وهنه سیالي ترسره شوې. د لوبې تنظیمونکي غواړي وای غواړي دغه لرغونی لوب به تر ژوندۍ کړي.
دا غزنی ولایت تندړو ولسوالۍ پالی جان کلی کې د سانګ سیالۍ په دغه سیالۍ کې د غزنی پکتیا او پکتیکا ولایتونو د سانګ وهنې ټیمونو برخه اخیستې وه. سیالۍ د سیمې د یو مخور فتح محمد شلګروال د زامنو د واده د خوشۍ په مناسبت د هغه په مالی لګښت جوړه سوې وه. په دغه سیالۍ کې د ملا مشکی عالم، حاکم صنایع، اتحاد، اجتاج، پکتیا او پکتیکا شپږو ټیمونو برخه لرله. په هره لوبډله کې څوارلس کسانو سپرو برخه اخیستې وه چې ټول ټال څلور اتیا لوبغاړو پکې آسونه وزغلول. په دغه سیالۍ کې اتحاد لوبډلې لومړی، ملا مشکی عالم دوهم او حاکم صنایع دریم مقامونه وګټل. دلته قومي مشرانو، مخورو او سانګې وهونکو ته د ویاړ پټکي او ګټونکو لوبډلو ته کپونه ورکړل سول. سیالۍ ته له غزني، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه پسونه نندارچیان راغلي وو. د دغه سانګې وهونکو له ډلې فتح محمد شلګروال ازادۍ راډیو ته وویل د سانګې لوبه له پلرونو او نیکونو په میراث ورپاته ده، خو اوس هغه پخوانی رنګ او خوند نه لري، ځکه په هیواد کې اوږدو جګړو د بلې هرې برخې په څیر یاد لوبه هم ټکنۍ کړې ده. د نوموړي په باور دغه لوبه د ورکېدو له ګواښ سره مخ وه، خو اوس بیرته د غوړېدو په حال کې ده. موږ غواړو خپلې کلتوري او تاریخي لوبې راژوندۍ کړو. د له ټولو راغلو څخه مننه وکړه. رسول خان د پکتیکا ولایت سانګوهنکی دی. نوموړي په دغه ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل د لوبې د مناسب ځای نشتوالی د دې لوبې پر وړاندې لویه ستونزه ده، خو وایي که د لوبې ښه کېدو ته کار وسي نو په کم وخت کې به په هیواد کې زیات مینوال ولري. دی زیاتوي د وسایلو نشتوالی او د میدانونو خراب حالت هغه څه دي چې دلته دغه لوبه سمنه ترسره کیږي. شیرشاه بیا د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړي په دغه سیالۍ کې ونډه اخیستې. دی یوې خواته دغه ډول لوبې د خلکو لپاره ښه تفریح او بلې خواته د راتلونکي نسلونو لپاره له خپلو کلتوري او تاریخي لوبو سره آشنا کېدل یادوي. د سانګې وهنې د دغه سیالۍ یو تنظیمونکی امان الله جلالزی سانګه یوه پخوانۍ او په زړه پورې لوبه یادوي او وایي دا لوبه ډېره په زړورتیا سره کیږي. ازادۍ راډیو ته یې وویل تر اوسه پورې د سانګې وهنکو پر سان چا نه دی کړی. موږ د ورزش او کلتور له ادارو څخه غواړو تر څو سانګو ته پام وکړي.
دا لوبه باید موږ د افغانستان خلک مخته یوسو او دغه موږ بنمنلي لکه څنګه چې په بنمنلي لوبو کې شتون لري هغه لوبه باید موږ داسې په بنمنلي سطح باندې مخته یوسو.
امان الله جلالزی وایي دې لوبې ته د پرمختګ ورکړل سي او لوبغاړي دې نورو هیوادونو ته ولېږل سي تر څو په لویه کچه بریاوې راوړي. خو د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې لوی ریاست د دفتر رئیس محمود الله احساس بیا څومو د وړاندې ازادۍ راډیو ته د سانګې وهونکو غوښتنه پر ځای بللې وه. نوموړي ویلي وو هڅه کوو چې د سانګې وهونکو ستونزې هوارې کړو.
تر څومره چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې عمومي ریاست سره امکانات او بسنتیاوي لري په هغه د ټولو ورزشکارانو په اختیار کړل دي.
سانګې وهل د افغانستان تاریخي او دودیزه لوبه ده چې د هیواد په سویل ختیځ زون، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی او ځینو نورو ولایتونو کې زیات مینوال لري.
وړاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث مو د طالبانو لخوا د دینی عالمانو پرابل شوې غونډې څرخي چې ویل کې روانه اونۍ به د کابل پولیټکنیک پوهنتون کوربه وي. خو اوس تاسو پیغامونه.
السلام علیکم، زه محمد المید هلمند مساکلات قدر سره پاړیږه کیم. یو خو دغه زموږ د مساکله سړک سرګي چپورې ډېر خراب دی، دغه را جوړ کړي او بل دغه دی دغه مرستې چې راوړل کېږي دا ټول د غټ غټ مشرانو د دغه خورې دا مسکینو ستړي ته نه رسېږي. دغه زما پیغام مې ورسېږي لوړ ټولو چارواکو ته. السلام علیکم.
پیغام ما دا ده چې په افغانستان کې ډېر څه د ښځو په تعلیم کې مسول کې دی. موږ پاکستان نه پاکستان بل ته لاس لري او پاکستان وایي چې افغانان د تعلیم او بې تربیې پاتې شي، نو د ښځې ونه رسېږي او نه تعلیم زده کړي. دوی چې دوی روانه د پاکستان د افغانان تعلیم بې تعلیمه یو جاهلان دي، که نه په افغانستان کې ټول خلک بې تربیېوال دي چې د ښځو تعلیم ورسېږي او تعلیم د ښځو د نه فرض دی، د علم په ښځو نه باندې فرض دی.
سلام غور سړی مې څنګه جوړه ته ده هلمند ویره ته څنګه نو ولسوالي سره تاسو ماسکی امور